کوچان له خپل رومانټیک ژوند څخه سمره خوختي
کوچې تو خورا امازون دا ما سره سي دغه پستا چوکي او زه پغه تیګه باندې ناشې ما ته کوچې تو خوان راک
لیلا کوچو کوچو کلا لا چسولا لیلا نا جوړو بیګه
او مسلو کسانو دوی ته سکړې دي
د افغانستان د اساسي قانون پرناک حق حقوق چې د افغانستان اساسي قانون نور اتباع او تور کړی کوچې ته مر کړی
دا خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم.
قدر من اوردونکو لوی شنه او کله هم خزان وهلی سپری دختی په دې دختو کې نری شمال سړه هوا د بلبلانو د نغمو غږ زای زای د کوچیانو سری او شنی کیګدی د کیګدی یو ګرد چاپیره معصوم کوچی میرمنې چې کوچیانی رنگ رنگ جامې پرتن وی او لدری تیګو جوړ شوی نغری ته ناستې وی په طبي ډوډۍ پخوي بل پلاو بیا میګي اوزې پسونه او واړه خسته بچیانی هغه څه دي چې لیدلې د هر انسان په زړه کې د آزاد ښکلی او یو ډول رومانټیک ژوند حس پیدا کوي. دا چې د کوچیانی ژوند تاریخ تر کومه رسیږي د مو د افغانستان د علوم اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال حبیب الله رفیع څخه پوښتلې دي.
د نړۍ اکثره قومونه لومړی په کوچیاني ژوند مصروف و، خصوصا په افغانستان کې د غارمشتۍ د دورې نه راوروسته کوچیاني دوره شروع شوې ده. د خلکو به مالونه ساتل، د افغانستان ښکلي ورشوګانې وي، ښکلي شنه ځایونه وو، هلته به ژوند کاوه، مالونه به روزل او کیږدۍ به درولې، څو بالاخره په زراعت بوخت شول، کلي جوړ کړل، ښارونه یې جوړ کړل. نو په دې اساس ورو ورو د افغانستان د کوچیانو شمیر کمیده او کلیوالو ښاریان کیدل، لیکن بیا هم کوچیاني ژوند لا تر اوسه هم پاتې دی. پسرلنۍ مینې یې جوړې کړې، وړنۍ مینې یې جوړې کړې، د مینې مینې شته.
ژوند چې هر ډول وي له ځان سره ستونزې او اسانتیاوې دواړه لري. کوچیانی ژوند هم خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. په نوره نړۍ کې هم کوچیان شته، خو دا چې پرمختللي هېوادونه دي نو کوچیان هم د اقتصادي او اقلیمي مجبوریت له مخې نه، بلکې د سایل او سیاحت لپاره له یوې سیمې بلې ته کوچیږي. د قبایلو د وزارت پخوانی وزیر او د علومو اکاډمۍ علمي مشاور سلیمان لایق وایي چې په افغانستان کې لا هم اقتصادي او بنیادي بدلون نه دی راغلی، نو کوچیان هم خپل ژوند په ډېرې سختۍ سره مخ کې بیایي.
په ډېرو متمدنو هېوادونو کې لا کوچیتوب ادامه لري. مثلا دغې جملې نه د روسیې په هېواد کې، تاجکستان، قرغزستان، په اولی کې غرونو ته ځي او هلته کورونه جوړوي. دا لیکن د کوچیتوب په ماهیت او نوعیت کې ډېر فرق دی. مثلا جنی خلق دیر اسمان خلق خاری خلق دی اسون و گلیل ری آلتا ہے غرونو تا جی اگر دیمو گلی کوچان و گوندی ندی چی در اقتصادی مزید که تر فشار لانده کڑا کئی، بلکه دی ورشوگان و دی اسون و دی تربیه و دی دا سی اگر دیمو کوچان در دیر زمانه کوچان دی لعذاب دک زوند لری آفرین دی دوی تا خود دیور سر عادی سوی دی. مثلا تاسی و گوری تا دی امیدوار خیزی ببارک فکر وکر چه اگر نپیگی چې دا به چېرته طفل دنیا ته راوړي او لګیا یې روانوي، پنډ یم په سر یې او افغاني بچان یې په غېږ کې نیولي. کوچیان ډېر اولاده زیږي، یو شاعر ته، یو لیکوال ته، یو سیاح ته. دا ډېر یو ښکلې لوحه ده. دا دوی کېږدۍ په تالو کې، په درو کې، په ډېرو ښکلو ځایونو کې چې ګلان دي، چینې دي، د دوی رمې په غرونو کې. لیکن که په خپله د کوچي اساسي ژوند ته مراجعه وکړي، له عذابه ډک ژوند ده.
د کوچي سرپناه د هغه کېږدۍ ده، له وحشي حیواناتو، باد، باران او د تورې شپې له تیارو څخه خپلې خیمې ته پناه وړي او هلته د خوندیتوب احساس کوي. دا چې دوی ته په خیمه کې دننه کوم شیان ضرور دي، له 55 کلن حاجي ګل آغا څخه مو پوښتلې دي.
څلور حدود په 1200 ستنو باندې دا تکمیلېږي. خدای مې دغه نه سي 14 لکه سي تنابونه لري او دغه د ورې بچیانو سي دي د وړې دي دونه به موږ لیمسي جوړول، بیا به همداسې ګلان پکې وهل. ډېر به ښه کاکه ښکارېږي. ډېرو کوچیانو کې اوس هم شته. جام به پکې وه، کټو به پکې وه، چایجوش به پکې وه، ځي به و. د منګینه به د دې اوبه ډېرې یخوالی پیدا کاوه، د لرګي کاسې به وي، هغه سیاسره به خپل وړب کې لمدول. بیا به خمیردان درلود، دا خمیردان به خټین و، درې تیګې به ورته کېښودې او ذاتي به طبیعي پې باندې کړه.
د کوچیانو ژوند په مالدارۍ استوار دی. شیدې، مستې او د حیواناتو غوښې هم خپله خوري او هم د نورو اړتیاوو د برابرولو لپاره خرڅوي. کوچای ګلزمان وایي دا چې کوچیان له خپلې مالدارۍ سره ډېر زیات بوخت دي، نو دې ته وخت نه پیدا کوي چې بې ځایه او حق ناحق له یو بل سره لانجې وکړي، ځکه خو ډېر بې جنجاله خلک دي.
کوچای ته بنه د وسخ خپل ایم، خو دا دومره وخت کې مونږ چا سره دروغ نه دی کړی، درمم نه لګي کوچای سره نه ده. کوچای چې خپل منځو کوي کلمې بدرېغه وایي، دا زړه یې خوشحاله، شپېلې به مونږ وخلي، شپېلې کې به مونږ کول، دا رقم یې به مونږ پیراوچا کوم چې به مونږ پهول نو هغه میږي به شپېلې کې واورل، نو خبر روانې سابه پیپېدلې او بدلې به مونږ یېلې کنه، نو یېلې به مونږ راسه په ظلم ګوتې کېده سیاشوکي مې در معلومه سیمهینه خبره پوهشل. کوچاني ځوان یو برکت ده، یوه ګټه ده، یوه ایمانداري ده.
د پخو مور کوچیان بیا په تیر کوچیاني ژوند پسې ډېر خفه دي. دوی وایي هغه وخت دا چې خوښ و نو د جوارو ډوډۍ به هم خوند ورکوه، اوس په پلو کې هم هغه مزه نشي پیدا کوی.
کوچي ته خورا هم ځوان ده، ما سره چې دغه پسته چوکۍ او زه په هغه تیږه باندې ناست یم، ماته هغه کوچي ته خوند راکوي. پسرلی به میږې به چلنګې سو بیا تی به بچیان پخېده، ها هوبه وه داسې به وڅې لګي، ما به زړه سره تازه و. ته اوس ماته دا چوکۍ خوښه کړه، دا کاغذونه داسې که د میاتې 60 روپۍ هغه راته ومانې ماش، زه په دې باندې څه پوهېږم، دا پرزه ته رقم کوم، خو دا خپل کسب ده کنه، دا خپل کسب روزګار ده کنه.
کله چې موږ له کوچیانو سره خبرې وکړې نو ګڼ شمېر ولې دینې شکایت کاوه چې دوی اوس د خپلو مالونو لپاره څړځایونه نه لري، نو ځکه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو یو شمېر کسان بیا وایي چې په ځینو سیمو کې بیا کوچیانو هم د خلکو ځمکې نیولې دي او خپل مالونه په زور پکې پیایي. په دې هکله د کابل اوسېدونکی سلیم وایي
خلک غریبان خلک ډېر لري، کوم چې مثلا زورواک سره لاس لري بل لري، د خلکو په منځکه تجاوز کوي، منځکه نیسي، خپل مالونه پکې څرایي، او کله کله چې مثلا ګرم سیل طرف ته ځي په هغه وخت کې ځینې شیان نور انتقالوي، او هر رقم کوچیان شته.
د سلیم په وینا په کوچیانو کې مهربانه او بې وزلې کسان ډېر دي، نو ځکه پکار ده چې د دوی ستونزې واورېدل شي او د حل لاره ورته پیدا شي. امین ګل کوچای له دولتي مسؤولو کسانو څخه غواړي چې د دوی مشکلات دې حل کړي.
چا سره چې هغه مالداري ده، مالداري هم داسې مالداري ولا که باید چې نه خوند واخلي، یعنې تاسو یقین وکړئ چې دغه اوس هم درې دانې بوزه تیپه د مونږ په کور کې جای په جای ولاړه ده، مونږ ګرم دوغونه دغه خپل اقتصاد د مونږ خراب ده چې د دغې ساتنه نسو کولو، نور خو لغمانو ګرم سیر منطقو ته لېږلي دي، نو دغه کې خاص توجه د دولت یا مثال د خبرې موسسې کم کومک چې د چا له لاسه کېږي، نو هغه کې د سرپنه کې مونږ سره ځای مونږ مالداري نور هم ښایسته شي.
کوچان هم د نورو ځای خلکو په سیر لګنو ستونزو سره مخ دي. د سرځینو نشټون، د وچکالی له وجې سپېرې دښتې، بچي د زده کړې نعمت څخه بې برخې کېدل او داسې نور مشکلات هغه څه دي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي. موږ په کابل کې د قبایلو وزارت د کوچانو لوی ریاست ته ورغلو، د کوچانو ستونزې مو ورسره شریکې کړې. د یاد ریاست له رئیس استاد حبیب الرحمن سره زما همکارې فرشتې مرسل مرکه کړې چې دا اورېدو بلنه درکو.
تاسو خپل د کوچیانو د مسؤول په صفت باندې دلته کار کوئ چې دلته د کوچیانو لوی ریاست ده، خپل مسؤلیت مو څومره ادا کړی؟
موږ چې څه وایو باید طرحه ولرو. یو چاته زه وایم چې دا کار وکړه، اما زه باید هغه ته د حل لاره هم پیشنهاد کړم. د ولسمشر مصوبه ده، حکم ده چې په سلو مکتبو کې باید نهه مکتبه کوچیانو ته جوړ شي. زه لاړم جلال آباد او د کونړ مشکلات، د لغمان او د کابل مربوطه څوارلس ولسوالۍ، دا ټولې ما وکتلې. ډېر نږدې وخت کې مې طرحه جوړه کړې ده. دلته زه غواړم اداري مکلفیتونه واضح کړم، د دې به شاهد و چې دا کار به زه عملي کوم. مثلا د جلال آباد د کوچانو لیسه زه لاړم، مال نږدې ولیدله، دغه ټولو ته مې عملي جزئیاتو ته نظم د حل لار پیدا کړو اقدام مې. خو دا من حیث د یو مسؤول دارې ما وظیفه ده زه دا کار وکم. د ټولو عزیزانو خصوصا د تاسې غوندې قشر نه مې هیله دا ده چې دا ټول مسؤلیت تنه ماته مه پرېږدئ، ځکه کوچۍ 2 میلیونه انسان ده. د دغو 2 میلیونه انسانانو د مشکل د حل لپاره لاس سره ورکو او په مخکې لاړ شو.
څومره تاسو د کوچي په ژوند کې بدلون وینئ؟ یا د دومره وخت آیا دولتي چارواکو کار ورته کړی دا کافي و؟
ځینې بدبختۍ طبیعي شکل باندې راغلي، مثلا وچکالی راغلی، د کوچانو رمې ماجرې سوې افغانستان نه ووتې، زلزلې راغلي، بارانونه او دا مشکلات راغلي. ان طبیعي شکل باندې ځینې مشکلات ایجاد شول، کوچۍ ډېر وټکول شو، کوچین هر څه واخستل خو په ځینو مواردو کې ما سره همکاري نه کیږي چې هغه مشکلات حل سي. کوچای که ته وګورې ته به وژاړې، کوچای که ته وګورې د تاک نور هیڅ ونه رسېږي، عجب کې ځان کې رسې دا ته ورکوې. د افغانستان ټولو ولایتو کې که زموږ ریاستونه دي، کامرین مې دي، هدایت مې ورته کړی چې د کوچي په ژوند باندې څومره وخت د ریاست دې سوی، څه دې کړي، لاسته راوړنې دې چی دي، مشکلات چی دي، او آینده کې دې پلان چی ده په دې ځلګه.
که څه هم تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه، تاسو له رئیسانو نه پوښتنه کوئ چې په ولایاتو کې چې تر اوسه دې څه کړي، راتلونکی پلان دې څه ده. که همدا پوښتنه موږ له تاسو وکړو چې تاسو راتلونکی پلان څه ده؟
زه به د افغانستان نافذه قوانینو په چوکاټ کې څومره قوانین چې وضع شوي دي، کوچي ته من حیث د یو انسان، من حیث د یو افغان کوم حقوق ورکول شوي دي، زه به د هغوی د حقوقو نه قاطعانه دفاع کوم. ښه په جرأت که هر ارګان وي، هر څوک وي، زه به خبرې ورسره کوم د هغوی حقوق به تر اخلم. د مثال په طور زه تاته وایم، ما د کابل له والي سره د دوه درې ورځې مخکې جلسه وکړه. د کابل د څوارلسو ولسوالیو نه ما مشران کوچان ورته راوغوښتل. که عملي یې نه کړي راسره، موږ سره اخلاصمندانه قدمونه پورته نه کړي، موږ هم من حیث د یو مامور خپل مکلفیت بیا ادا کوم.
درنو دوستانو، په دې هیله چې کوچان خپل خوښ او هوسا ژوند بیا پیدا کړي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه تر جمعه په ازادي رادیو.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.